احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات داورېدونکو هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې دالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي، او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په گذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ټول چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېر اونۍ تښتول سوي وو، او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 1,00,000 افغانۍ غوښتنه کړیوه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکی سوي. د بلخ سرپرست ولایت محمد نور چې د دوه پوځي عملیاتو مشري کوي، وای د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږي دغه عملیات تنظیم کړی دي. د بلخ چارواکي وای د محل د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چارپولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قمانداني ویان کریم دورانی ازادي راډیو ته وویل: د وای د افغانستان د پوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلې او څو موټرونه ور ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهور رئیسات له مطبوعاتي دفتره په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې شاغلی غنی د خبري پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړه. اعلامیه وای ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسولینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې بڅر ډول اصلاحات وی او کله به پیلېږي. افغان چارواکي وای د ټاپې پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وای د ټاپې پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د ټاپې پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل:
تا کنون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد
دی وای پتیر چلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نه یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر چکنې کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دوروسته د ټاپې پروژې کار پیل سي. د ټاپې پروژې د غازو د نلیکي ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زره کسان ته کارونه پیدا سي.
اوس هم څو بهرنی خبرونه: پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر 300 ته ورسید، چې په دې کې 6 کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنډ معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشه سوی چې درې سخت دریځ پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکرين ته ولاړ سي او دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکرين پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 28مه او 22مه لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکرين له ولسمشر پیټرو پروشنکو، صدر اعظم ارسيني یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکرين د لویدیز نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د اتوشت هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیه سوریه ته جنگي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسلې پر واشنگټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیم لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه څلور تکتیکي جنگي جوټ الوتکې د سوریه لازقیه هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کیږي. په نورو راپورونو کې ویل شوی چې روسیه په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه څلور بریدګری او ځینې ترانسپورټي څرخیالو ته کې د هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راس په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنگي کشتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو لسه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړي او د سوریې پر شخړه بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د روسیې لخوا په سوریې کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکرين د کریمیا د الحاق او د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنې له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنه ایسوي. د سوریه د لزقیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریه پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنگي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغه خبرو ته هیله پیدا شوه.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې د غوښتنې پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړي چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی بریټ په افغانستان کې پلان شوی وو.
یي جو لوګ آئے یي افغانستان سے آئے، یي اپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته او دا ساري او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالدي چکور وروړي، زنه بکس پنجه وروړي، انده وسیر تر وروړي، مکتب ته نه داخل تم وروړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی ویل وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې پر راتلونکو نوې کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ورستي څرګندونې هلي بخښون کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ورډ مورس د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مندې چې د افغانستان د سولې خبرې به پر راتلونکو نوې کې بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات او تفاهم مشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بیل دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسی د سولې خبرې به پر راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم د څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت را بلل سوی و کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استاذي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
لو وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکي وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورسته هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دواړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولای شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پنګونی وکړي او دغه پنګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډیر ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک شپږ ویشت تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبي شفق پر راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویشت غړي، څلور اولسي وګړي او دیارلس بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي وه چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او شپاړس تنه یې پکې وژلي وه. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستانه کنټرول دل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دغه خلک له افغانستان راغلي ول، د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول یې ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همداراز زیاته کړه دا برید د پاکستاني طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل، موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې مانونه لري چې ګنې په دې کې باندې د هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلانې دوه ادای سرسری نه، بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړی ده. د وسلوالو لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په تیر دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو دا برید د دغه عملیاتو غبرګونو باله خو ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولی نه شي، بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې ستونزې لري. دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. د رضوان مراد په کتنه کې اور
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده د 2018 کال په پای کې د افغانستان پریښودل به یو دردونکې تیروتنه وي. ورځپاڼې لیکي څوارلس کاله وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د یولسمې په بریدونو کې 2909 کسان ووژل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده، تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2018 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2018 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک ل کارولو ویریږي. ورسپانه دی افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک ل پانی تصویرونه غلا شوی دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پانی چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالی پانه کې ایښی دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگټن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پاڼو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورځپاڼې د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخستي چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کاروونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړې ویلي فیسبوک هغه مهال جالی پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کاروونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگټن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ننګرهار معرف ریاست د دې ولایت په هسکه مینا، کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معرف رئیس محمد آصف شینواری سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواری په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسکه مینې، کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابه په هسکه مینې کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي، دا په بشپړ ډول تړل شوي دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه توکي چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معرف شتمنی ده او بیت المال ده. موږ سره د دغه توکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو نتایج او وزیرګانې او د هغوی هغه ټول خاري سوابق خو دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکي ښوونځي په کې شته، دارالمعلمینونه په کې شته، دینی مدرسې په کې شته. په ټوله کې اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو. د دوی درسي بهیر هم د پاوشا 500 خون کولخوا پر مخ بیول کېده چې ادم غړي د ولایتي ادارې د سپارښتنې لمخې خون کې په نورو ښوونځیو کې په خدمت ډول ګمارل شوی دی او د زده کوونکو د لپاره کچېری کدوې مګدا چې عمومي چې په ډلې شکل چې تمیش شوی دی. البته موږ غوښته موقت ډول باندې ښوونځي جوړو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دې څو ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغه ولسوالیو کې چې ما یې نمونه واخیستل په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنی هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي، که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینې اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډیره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کیږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کیږي، زموږ زده کوونکي به شهید کیږي، زموږ ښوونکي به شهید کیږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفات شمیر نه معلوم
دا سي دقیق شمیره موږ نه لرو خو پښینې سره چې موږ سګنی کال کې هم د زکون کو د تلف کېدو خبرونه واقعیت لرو هم د خون کلرو
شنواره سپتاس مخ کې ویل چې لو حکومت غواړي چې پاملرنه وکینو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړي تاسو
موږ یو نظام درلود یو سیستم درلود چې دا خونځو کې موږ د ملاتړ شوراګان درلودې په هر حالت کې دغه شوراګان خونځي سره همکار وي او شرایط د شراغلي چې دغه جوړښت زمونږ تللې ده د شوراګان اکثره کارکون کې د جګړو لامل کړه شي لیو ځای بل ځای موږ دا نه غواړو چې حکومت موږ هر خونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودرایي ځکه چې نه سو خونځو ته چې دوه پولیس ودرایي نو یو ضرورت سو پولیس کې موږ نه غواړو چې خونځي دی پولیس وساتي بلکې موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم را ورغی موږ کل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو دغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو هغه د مخالف وي هغه د موافق وي موږ له توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسکمینه کوټ او چین ولسوالیو کې و 50 شونځي تړل شوې دي د کابل شهر د جنو شونځیو یو شمیر زکونکو د بیباک زکونکو لخوا شونځیو ته د جنگي وسایلو راوړلو شکایت لري وای چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زکونکو د شبل کېدو شاهدان و ډیره ته زکونکو په دې باور دي چې په شونځیو کې انسبات نشته او زکونکو شونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاشي کیږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې شونځیو ته دي د بیباک زدکونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله راتوي او په شونځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال له کابله د نجیبې سمان پر راپور کې
په کابل کې د شونځیو یو شمیر زده کوونکي له هغو ځینو بیباک زده کوونکو چې شونځیو ته جنگي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمیر شونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په شونځیو کې د دا شان زده کوونکو د اعمالو مخنیوي وکړي د کابل ښار د شونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې مې چوکو
ډیر هلکان دي چې چاخوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له شونځي څخه راوځي جنگ کوي مخفل لیدلې چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅ کله د خواته ناراضي
او لیدنه مې دی جنا خالدي چوکور راوړي جنا بوکس پنجر راوړي انداغه وسیر تر راوړي مکتب ته نه داخل تم راوړي ځکه چې مکتب ته یوال دروازه کې نوځي هیڅ تلاشي نشته چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جبونه پوښتې چې چوکور راوړي او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کوون کې
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې شونځیو ته ننوځي د مربوطه شونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې شونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې شونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړل څخه منع کیږي د شونځي په صحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر افغان کورنۍ غواړي چې په شونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکی شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي شونکو لخوا معلومات ورکړل شي خو د شونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د شونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړې شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې تخنیکی مشکل لرو ځکه یې نشو خپرولی. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتو ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستول تنبرګ پر روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنگي جوټ الوتکې لیږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقي په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داس یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مخته بوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندی یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې لاسوهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگتن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره هدا هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري کې چې لڅ مدیره هيسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخو ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگی جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخی الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري هم درز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اور.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حد خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړي نه دی، ګڼ شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځ اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکي له اتو څخه اوه سره کونه تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرواشیا پوسټ ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سوي 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرواشیا پر دې اقدام اعتراض کړی، ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرواشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرواشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرواشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړه. د کرواشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرواشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرواشیا کې روانه ده. هنګری همداراس په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او استریا ته د تلو بل لاره ده، هم پرون اعلان وکړ چې له کرواشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي، ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتر استولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ واوري. نور مونږ څنګه له دوی څخه به واورو.
الو السلام علیکم، زه روزګان وای چې دا ساعت د ساري څخه یا کاس خبره کوم موږ د مشکلات مرلارې باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زره لارې باندې موږ د شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څرګنده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي، دغه پوسټو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زر تو دا زادی وک کوم تمامونه لای کوم ما فرج دا ورو نش دا ورما څنګه کډل ورما څنګه کډل بیا احمد ولی موږ نو څه کولای چې موږ لار سو دا خپل ما استبلا سو دا قدر ولا خبرو دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کاغ چې نو کوي موږ نو دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا مسلمانان چې دا ولاده دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دی دا ګرځ دی اتیا چې شکردار بدر خرګ دي څوک نه څه کولای چې بلار چې دغه منې پر د خپل معاش ونیسي دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بې ځای کړه مهاجر سو سره کدای سي ولای چې ګر طالب هم راغلی ولای دولت هم څه وایي ولا دوی خپل په مابین کښې خپله سوله کړې ولای سره وګر په افغانستان کښې سرکشنه سر موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هرکلی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژنې
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم. زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خند کښې ټول حلال کا او کورونه یې وسو. زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه دا بغور سره واوري. وسلام
دوستانو، په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روی راها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیرها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه، ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم. این مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرین دشمن او را سرکوب بسازیم. بر او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلنم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، دریجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. دی ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یوه بل اورېدونکي هم د لوګر د اسرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بلې، السلام علیکم. احمد زهیر د لوګر ولایت د اسرې ولسوالۍ څخه. اسرې کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپور یو غایب ده، زمونږ د لوغرې او د قاسم غره په نوم یادوو، د لوګروالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او جبویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسره ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرې ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست.
و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت‌های بعدی خودم در روی استقامت می‌داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان‌های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشند. ما به تعقیب پلان‌ها و برنامه‌های کاری دیگه خودم دارم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب ترورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو صبح روزی برندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای دست ویلی و
تاس پوهیگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بنده فکر رو کرو چی بلاخره اگه لار خلاصه شو پا ازره کی نای وازی دا چه لار پا امنیت کی تأثیر لی بلکه لی اقتصادی پلو او هم دارنگ لنورو ده قانانو او دی ازر لو اسیدون که سر هم رسته کوی تر سو اغویو کلیسی مرکز او بازار تا ده خپل زراعتی توکو او نورو مسائلو ده پار لار پیدا کرد. مجا ازر تا سرحدی لیوا انتقال کرد، ده محالی پلیسو تشکیل مو التا زیاد کرده ده او هاگال ترسیده لیده پو خواهی که ده محالی پلیسو ایجاد سوی ده نظم عامه قطعات دلتا را رسیدلی دی او هم دارنگا دی رهبری پا کچا باندی پا لمرتو بونو باندی دی طول و امنیتی و ملکی مسئولین و ترمنز یا توافق موجوده او هم دارنگا سرنگا لامنیت سر زموش خدماتی انکشافی موضوعات مرسته کولیسی.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نور دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټوله یې چیر کړی دی، نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولی شي او نه جنګ کولی شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلی دي، د خلکو دنیا یې کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څه کوي چې وړي حلالوي هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ول دا څنګه عملیات دا څنګه وکړي.
السلام علیکم. زه پراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اقدام نظام تاسو پرې دم وروره دغه موږ ډېر دغه څه په ازاد د خصوصه د قانونو راغورځي او توپونه د کورو باندې مشکل دی، ډېر خلک په ازاد کړي موږ د وسو چارواکو شویلي دغه بانک دی. السلام
څنګه علم د ولاده څنګه مسلسې سره په تماس کې ما ازادي ټول کارکونکو زما د نی اسلام منور سره او بیا یو سلام سلام مشر اشرف خو نو ډاکټر عبدالله کورنی او سرچار تری ورته کېږي زما دا راته غانې روز دې زلبان مخنسه علم د ولاده څنګه مسلسې سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی سزم دا ورته ونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې شاکې په شروع کې هغه مخې ونی وي یو خاطر بس کراري د شي نه سي ان شاء الله چې دې ټول وګونه دا خواسه کېږي تشکیل دا خواسه کېږي پر هغه لاره تر روان دي اغه مخې ګرځې چې یو د باغران او زمیندار د امن کې بوتونه سي څنګه لا درې شوای دی خدای له پاره ځات نه کیږي د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولا کلار کیږي د دې لیلې چارو په فشار د وطن تر او شوای څنګه لا تر شوای سي جرم خو جرم نه راني سي ما او د خپل غوښه راني سي دوال په سیره ساخلی 2000 2000 3000 3000 نو دې ته کې ما دا ته غوښتل چې نو مخامت ورسي دي.
السلام علیکم. زه عبد الحکیم له هلمن ولایت البته له شکر صاحب د سلسله کومه مسلم په ټول وروه چرواک ته دغه هیله ده چې مسافر اول سالي ته پام لري نو کې او زه ته زیره د وسوان طالبان څخه خبر دي چې نو شو خو ښه درس لرم.
السلام علیکم.
زه پاین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکلات یې ونیول شوي نیول اوس د کواري د ګریشو د سنګینو د کجکي دي. زه دغه د لوړو چارواکو ته دغه هیله کوم چې دغه اوس د دغه ولسوالیو کار وکړي، کنه دا مولا چې اخر اخر یې لاسته ونه لویږي. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر په مساقله ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم اسدالله د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ وسیرا د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ سره د افغانستان د ښار په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وی دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارس کاله کښې هېواد افغان سیم خاده درېدلې ده چې هغه څخه صرف د بازار خلک استفاده کوي، بلته هېڅ ځای هم کار نه کوي. وسلام.
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والي او د زیرو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځیو سره اړیر ځاځیو سره وادي کلکې کلکې وادي وشوي، سروې وشوي چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بېرته پخوو غلطول غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک 14 کاله کېږي خام دی او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي. سړک خام دي، هر څه ترې بېسوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت نه دا جدي خواهش کوو چې دې ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د برمسرک په کار ونه کړي لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پوښ شوی دی. داسې یو کار بنیادي کار ورته وکړي داسې مصرف شو ټولې بېځې یو بار مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یاد یو خبرې کوم. د هرات پر لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کړي، دا ډېر خراب شوی دی. خپله دا چارواکي پوښتې دغه دي.
السلام علیکم، زه رحمدین یم د اورزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلي خبرې کوم. موږ د دولت سره هیل د چموږ کلینیکو ته ولاسو، موږ ته ښې دوایې نه راکوي، ګر ښې دوایې ګر مړو خلکو ته ورکوي، فایز موږ غور اوسېږي.
السلام علیکم. دا حمید الله هم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو مټروان یم، بار وړونکی مټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر آباد ته ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګلشت را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تېرېږو او بارانچي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي. او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک پڅنګ دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندېږي. دا چې د یو لپاره هلمند ته راغلی د زه به نه د غلو پشتیباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیم ورځ را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ به څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه مو پوسته د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت د مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولان چکین ناست نه يم چه پاس ولاړ نه يم چه کینم دا وخت را باندې ولې او انتظار نه تیری دردن تیری گی بے دل داران تیرے لاجوند لزہروں